په افغانستان کې د شپې نه به جه شو د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم مخله دي چې د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لید سات په خبرونه کو د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره و چاوي اټکل کوي چې په را روان 2023 کال کې به چې څو ورځې ورته پاتې دي په افغانستان کې شاوخوا دروش ملونه ولکه زره ولکه کسان بشری مرستو ته اړ وي او چا بشری اړتیاو ته د ځواب ورکولو په طرح کې چې پرون شنبه خبره کړې ویل د شمیر کسان د افغانستان د وګړو ته باندې نیمایي برخه جوړوي د غیدارې ویل لګونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ډلیز ډول د بیا اسناد افغانانو ایستلو هم په افغانستان کې د بشری اړتیاو کچا لوړه کړې ده په دې اړه ورسته خبرونه کې په تفصیل اوري سبا د شنبه د افغانستان په باندې شلو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي له پولیو خلاص افغانستان ویب سایټ چې د روغتیا نړیوال سازمان ملاتړ کوي نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین به په کندوز تخار بغلان پروان کاپیسا نورستان لغمان کونړ کابل ننګرهار پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل اورزګان کندهار هلمند نیمروز او فراه ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې عملي شي د غیدارې له ټولو کورنۍ غوښتنه کړې چې خپل ماشومان ته چې عمرونه تر 15 کلونو کم دي دغه واکسین ورکړي څو له افغانستان دغه ناروغي ورکه شي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ګوزن ناروغي پکې ختم شوې نه ده وبخی اسګ میلادي کال په افغانستان کې ګوزن شپږ مثبت پیښې ثبت شوې چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي د اسرائیل پوزنن اعلان وکړ چې په غزې ترنګ کې د روانې جګړې په محل 14 نور سرتیری ووژل شول دی اسوشل پرس خبري اژانس راپور لمخه دغه سرتیری د جمعې او شنبه په ورځو د غزې په مرکزی او جنوبي برخو کې ووژل شوې دي د اسرائیل د پاوز رادیو خبر ورکړی چې څلور سرتیری هغه محل ووژل شول چې د ټانک ضد یو راکټ په موټر ولګید نور سرتیری په څو جګړو کې ووژل شوې دي اسوشیټد پرس خبري اژانس زیاتوي چې په غزه کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو په نتیجه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیر شمیر په ټوله کې 153 تنو ته رسیدلی دی د سختدریزې حماس ډلې خلاف د اسرائیل حملې وروسته له هغې پیل شو چې دغې ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره لږ تر لږ 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو څه باندې دو میاشتو کې په غزه کې د جګړې په نتیجه کې تر 40 ډیر فلسطینیان وژل شوي خو دغه شمېرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت یا پینټاګون وایي هغه بې پیلوټ الوتکه چې له ایران الوتنه کړې و پرون د هند په سمندر کې په کیمیاوي موادو بارې و کښتۍ وښته ده د پینټاګون ویان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دغه کښتۍ چې د لایبیریا بیرغ ور باندې پیدا او د جاپان تر مالکیت او د هالند تر ادارې لاندې و د شنبه پورې سرغلمي مخکې په نخښه شوې ده د رويټرز خبري اژانس راپور لمخي دغه پیښه د اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرائیل د حماس سختدریزي ډلې تر حمله وروسته د سیمه ایز کلکش د زیاتې دوه او د انتقالاتو کرښو ته د اروپي خو نو ګواښونو څرګندونه کوي اوکراینی چارواکي وايي په تیرو 48 ساعتونو کې د هیواد پر جنوبي ښار خرسون د روسي پراکټي حمله کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي د خرسون د سیمې پوځي ادارې مشر الکساندر پروګودین په ټلګرام لیکلي چې د روسي پوځیانو پر خرسون یو اویا توغندي وشتلي چې د ښار مرکز د استوګنې سیمې روغتیايي او تعلیمي بنسټونه او د غرض اساسي تاسیسات یې په نخښه کړي دي د په وینا په قربانیانو کې یو پوخ عمر جوړاو یو ماشوم شامل دي اوکراینی ځواکونه د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې څو میاشتو له جګړو وروسته خرسون سیمه ونیوله خو روسي ځواکونه بیا هم پر دې سیمه راکټي حملو ته دوام ورکړی دی خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل وړاندې پر پرونو کې به واورې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چاوایي د افغانستان نیمایي نفوس به په 2024 کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري ډېر خلک روان ژمي ته هم ورخته دي افغانستان له پاکستان نه وستنول شوی کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوی سبا د شنبه د افغانستان په تباندې شلو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي دغه کمپاین د اهمیت په اړه مو په تیر اوس چې له پاکستانه ډیری افغانان بیرته خپل هیواد ته راستنیږي پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یو متخصص سره مرکه کړې ده.
د کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی ځکه افغانستان ته نوي کډوال راستنیږي او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغۍ ماشومان اوسم کړي.
دا به هم وره چې د خوست په صبریو کې دی وی بي وزلې کورنۍ چې معلول پلار د خپل زامنو زده کړو ته ډیر پاملرول او پنځه وړه زامنو په خپل ټولګیو کې اول مقامونه تر لاسه کړی دي.
وختن احمد دا چې ته په خنځای ته لاړ شمو دی کچې ته یو سدي مشکل نه وي ان شاء الله ول عزیز زب تیاری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم.
د دې بي وزلې کورنۍ مشر زویو دا به هم واوري چې یو جاپانی وګړي په افغانستان کې د تتسو ناکومورا چې شاوخوا څلور کاله وړاندې په یو وسلوال برید کې ټپي او وروسته سا ورکړ د نیمګړو پروژو بشپړولو ته ملاتړ لیده.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري نوی 2023 کال ته یوازې د ګوتې په شمار او رزي پاتې دي او په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت خبرداري بیا هم ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي ادارې او چا ویلې د افغانستان نیمایي نفوس به راتلونکي کال کې میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. او چا په 2023 کال کې د افغانستان بشری اړتیا او تدریسي دوه په پلان کې ویلي خوراکي توکي د څښاک او بروختي او خونیزي اسانتیاوي د دې کال په لومړي توبونو کې دي. او چا د غرض کډوالۍ اقليمي بدلون او د بودیجې کمښت له هغه ننګونو بلل چې بشری اړتیاوي لا زیاتې کړې دي. نور په دې رپورت کې
په 2023 کال کې د افغانستان بشری اړتیا او تدریسي دوه پلان دا پلان چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر جوړ کړي پکې راغلي. په 2023 کال کې 2.1 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې 18.3 میلیون وګړي لومړی توپ کړي. او چا په 2023 کال کې په دیش میر اړمنو افغانانو ته د کلیدي مرستو لکه خوراکي توکو د څښاک اوبو او روغتیایي او ښوونیزو اسانتیاو برابرول اړین ګڼلي. خوای 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده چې دا مرستې اړمنو ته ورسیږي. د اوچا له قوله افغانستان اوس مال د څلور لسیزو جګړو فقر اقليمي بحران او په عمومي ژوند کې د خوځو د مشارکت پر وړاندې د خندونو جوړولو له بده پایلو سره لاس او ګریوان دي. پر راپور کې زیاته شوې د 2023 کال په اگست کې رامنځته شوی سیاسي بدلون په خارونو او کلیو کې د خلکو د ژوند محدود فرصتونه لا هم سخت کړي دي او د افغانستان کمزور اقتصاد چې په بشري او نورو مرستو تکیه ده د خوځو په اقتصادي فعالیتونو د بندیز لامل لا زیاتو ننګونو سره مخ شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر د طالبانو حکومت لخوا پنجونو خوځو د طالبانو سخت بندیزونو ته په اشاره لیکلي. د خوځو پر وړاندې دوامدار محدودونکو تګلارو مرستو او خدماتو ته د خوځو د لاسرسي مخنیولي او ترڅنګ د نړیوال ټولنې په خپلتیا او د مرستو رسونکو په مرستو هم منفي اغیزه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر په کور دننه د افغانانو بیزایه کیدل، د کډوالو راستنیدنه، اقليمي بدلون او د بودیجې کمی هغه لوی ننګونې بللې چې په دې هیواد کې بشری اړتیاوي ډېرې کړي خو اغیزمنو ته لاسرسي محدود کړی دی. په راپور کې راغلي که څه هم اوس شخړې پای ته رسېدلې خو لا هم د ناچاو د توکو خطر په ډېر شمېر بیځایه شویو، اقليمي بدلون په ځانګړې توګه وچکالۍ، د سفر محدودیت، د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي، د ماشومانو کار له وخته مخکې واده او د رواني روغتیا په برخه کې اړتیا او ستونزو له امله دا هېواد د بیړني حالت په لومړۍ درجه کې دی. او چا د خپل راپور په پای کې که څه هم بشري مرستې اړینې بللې خو د ستونزو د دایمي حل لپاره د غیر نظامي بنسټونو جوړول او خو درول مهم بللې. په همدې حال کې یو شمېر افغانان هم په ساړه ژمي کې له خپل بد وضعیت ځوري. عبدالرحمن وایي حیران دی چې په دې سوړ ژمي کې څه ډول خپله کورنۍ وساتي. محمد ابراهیم هم له ورته برخلیک سره مخ دی.
واړه بچان دي نه پیدا کېده اتي بازار کې دغه وسالو ګنج وشوم بازار کې خصوم یعنی په کور کې لس نه پاره.
او چا داسې مال په 2023 کال کې د افغانستان نیم نفوس ته د بشری مرستو پر رسولو ټینګار کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو مرستندوی سازمانونو د بودیجې کمښت او ترڅنګ د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو په کار د بندیز له امله خپلې مرستې کمې کړي او یا هم خپل فعالیت درولی دی.
په هینال کې افغانستان ته له پاکستانه نوي ستنول شوي کډوال هم شکایت کوي چې ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دوی دا شکایتونه داسې مهال کوي چې د د مهاجرت نړیوال سازمان IOM او د خړو د نړیوال پروګرام WFP په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو ویلي چې په تورخم او سپین بولډک سرحد تر نږدې د استنوش د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره هڅې انګړندې کړې دي. پر دې سربیره د طالبانو د حکومت اړوندو چارواکو هم ویلي چې لنوې استنول شو کډوالو سره لازمی امراسته کوي. نور حالی په دې رپورت کې اورئ.
د جمعې پر رسیدو په افغانستان کې د اقتصادي کړکېچ او بیوزلۍ له امله له پاکستانه یو شمېر تازه راستانه شوي کډوال د خپل ژوند د وضعیت په اړه اندېښمن دي او ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل لګڼو اقتصادي ستونزو بیوزلۍ او بیروزګاری سره مخ دي. د پروان ولایت اوسیدونکي حسن عزیزي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته راستنه شوې ده د خپل سنځو پاړه وای
ما عزیز ګنا کومک
موږ سره هیڅ پرسته نه ده شوه. اوس جمعې هم را ورسید. د ځای کور او اقتصادي ستونزې ډېرې دي. لېوی خو بیوزلی او بیکاری او لبلې خو سړه هوا او ماشومان چې دا هغه کورنۍ او ته چې افغانستان ته ستانه شوی لوی ستونزې دي.
دغه شانه مین انصاری چې دا هم په دې وروستیو کې له پاکستان څخه کابل ته راستون شوی وای چې هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې.
نصر پناس نه مواد سوخت نه مواد
نصر پناشته او نه هم د سون توکي نه ارتزاقي مواشته او نه کالی هیڅ هم نشته. کار هم نشته چې ورسره ورځنۍ ستونزې حل کړي. په کابل کې مې هیڅ نه دی لیدلی چې څوک له چا سره مرسته وکړي او نه مې په دې اړه له چا نه څه اورېدلي چې د ارتزاقي موادو مرسته شوي. نغدې پیسې خو اصلا چا نه دي ورکړي. دا خبرې یوازې د نومنیکۍ لپاره ویل کیږي.
خو د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تل ادا کوي چې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو په مرسته په پولو کې بیلابیلې کمیټې له راستنیدونکو سره په مرستو بوختې دي او د نورو مرستو تر څنګ هرې راستنې شوې کورنۍ سره 10,000 افغانۍ نغدي مرسته کیږي. دغه وزارت د شنبې په ورځ هم په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې دا کړې وه چې په تېره یوه میاشت کې یوازې د دغه وزارت ولایتي کمیټو په 9 ولایتونو کې له 1,500 بې ځایه شوي او راستنیدونکو کورنیو سره مرسته کړې ده. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست تخار ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې له پاکستان او ایران څخه د راستنه شویو افغانانو د ملاتړ د دوام په ټینګار د مرستو راټولولو اعلان کړی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې خلیل الرحمن حقانی له خلکو او کورنۍ او نړیوالو مرستندویو مؤسسو څخه وغوښتل چې له پاکستان او ایران څخه راستنه شویو کډوالو سره مرسته وکړي. د سرچینې د راپور له مخې یوازې په تیرو 4 ورځو کې له پاکستان څخه 1,359 تنه کډوال په جبري توګه د تورخم او سپین بولډک له لارې راستنه شوي دي. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د استوګنې له اسنادو پرته د افغانانو د ویستلو بهیر پیل کړی او ویلي دی چې تر 1.1 میلیونه ډېر افغانان به له دغه هېواده ویستل شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو له مخې د روان کال د سپتمبر له 15 راهیسې له پاکستانه څه باندې 4,01,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تېره اونۍ په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې له بېلابېلو هېوادونو څه باندې 10,000 کډوال په زور افغانستان ته راستنه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR خبرداری ورکړی و چې له پاکستانه د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری راستانه شوي افغان کډوال له خطر سره مخ دي او که دوی ته کافي سرپناه ونه رسیږي ښایي په روان ژمي کې مړه شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
سبا ته شنبه دی. افغانستان په یو شتو ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیلېږي. البته دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو په څه باندې 40 ولسوالیو کې له پرون راهیسې پیل شوی دی. د افغانستان په نورو ولایتونو کې دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږکال په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي او د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د پولیو د وایروس د سرایت زیات خطر شته. په دې اړه مې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینونو د کمپاینونو له یو متخصص سید کمال شاه سید سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه کړې چې د پولیو د واکسینو دغه نوی کمپاین تر څه حده کولای شي د پولیو د وایروس د لا خپرېدو خطر کم کړي.
زما په خوانی تجربه ته چې په خوانی پروګرام سره ما کار کړو دی هغه په اساس زویل سم چې د کمپاینونو اهمیت په دې وخت کې ډیر زیات دی، ځکه افغانستان ته نوی کډوال راستنیږي بیرته خپل هیواد ته له پاکستانه، او پاکستان او افغانستان هغه دوه هیوادونه دي چې له دې ناروغي ماشومان اوس هم کړیږي، ماشومان په اخته کېږي، پیښې په افغانستان او پاکستان دواړو کې شته. نو په داسې پښتنو کې د کمپاینونو اهمیت ډیر زیات دی، او خاص ډول باندې د دې تر څنګ چې په کلو باندو کې ماشومان واکسین سي باید هغه کډوال چې راستنیږي هغه ته خاص توجه وسي تر څو دوی ټول واکسین واخلي او
د روغتیا د نړیوال سازمان دغه اندېښنه تاسو څومره جدي بولئ؟ آیا دغه کډوال چې له پاکستان نه بیرته افغانستان ته راستنیږي، یعنی د دې احتمال شته چې په دوی کې به د پولیو وایروس وي یا دوی به دغه د پولیو وایرس هم له ځان سره انتقالوي؟
د پولیو ناروغي وروستۍ کوم پیښې په افغانستان او پاکستان کې رامنځته شوې دي یا کوم محیطي سمپلونه چې مثبت راغلي دي د وایروس وادونو کې دغه جنټیک تړاو تکو کتل سي، نو لاغه د بخي واضح معلومه ده چې دا وایرس د دې ډول وادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي. نو دا د نړیوالو وختي سازماندا وینا سي خلک یا مشمول له غوښ سره مخ کوي، دا په ځای وینا ده ځکه وایرس د هم دې ډول وادونو ترمنځ تګ او راتګ کوي او دا خلکو له لارې انتقالي شي نه بلې واته تک کوي. نو په دې داسې حالاتو کې تبن کله چې ډېر ماچار بیرته خپلې واته راستنیږي نو دا خطر له ځان سره راوړي، احتمال شته. او بل خبر ته موږ تاسو وګورو په پاکستان کې هم د پولیو ډېرې د خطر سیمې کومې دي، هغه د خیبر پختونخوا سیمې دي، بیا بلوچستان کې کوټه چمندا سیمې دي، او کوم افغانان سیاته په پاکستان کې استوګن دي هغه هم ډېرې په همدې سیمو کې دي. نو بس کله دوی بیرته راستنیږي تبا له ځان سره دا خطر او د دې وایرس سره وړلو امکانات ډېر دي.
بله، دغه د پولیو د مثبتو پیښو د ته دوکې وګزان د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو کومه نوې مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، کسبت شوې دي هغه مخکې ثبت شوې دي. موږ شاهدو چې پرلپسې په ننګرهار څو ولسوالیو کې د پولیو مثبته پیښه ثبت شوې، هغه هم د یوې میاشتې تقریبا یا د دوو میاشتو په موده کې. دغه ځند علت څه دی چې دومره ځند رامنځته کیږي بیا یو دم د پولیو ډېرې پیښې ثبتېږي، ولې علت څه دی؟
د پولیو لمزولو سکم پروګرام د پدې کې یو داسې خاص سیزن یا موسم راځي چې په کې د دې ناروغي د خپرېدو چانسونه ډېر وي. تبا د پولیو ناروغي وایروس په دوبي کې ډېر په چټکۍ سره خپرېږي، د هاي ترانسمیشن سیزن وایي چې هغه تقریبا د مارچ له میاشتې نه شروع به د سپتمبر تر میاشتې پورې وي، له سپتمبر نه بیا تر فبروري پورې یا مارچ پورې. دا سیزن چې د لو ترانسمیشن سیزن دی، په دې کې او یخوی په یخوا کې پولیو ناروغي وایرس خپرېدل په مقایسوي ډول سره کم وي. نو یو ویلته دا کې دا شي دوه ملته الته کمپاینونه ډیر زیات تر سره کیږي په افغانستان کې. موږ تاسو ګورو تقریبا هر میاشت کمپاین وي، او د دې تر څنګ نړیوالو وختي سازمان د سرویلانس یو ډیر کوي سیستم لري، دغه لږ دوی ټول سیمو ته لاسرسي لري، اوس په افغانستان کې لاسرسي ستونزې هم نشته. نو تبا الته کېدای شي د وایرس هغه خپرېدل کم شوی وي، خو بیا هم کله چې هلته وایرس ته پخوا نه شتون لري ته په مطلق ډول باندې دا امکان نه شي ردولی چې نورې پیښې به راځي.
سید صاحب، دغه اوس چې زموږ تاسو غږ کورنۍ او کورنیو ته څه سپارښتنه لري؟
کورنۍ د پولیو له منځوړلو پروګرام سره یوازینی کومک چې کولی شي هغه دا دی چې دوی باید خپل ماشومان د کمپاینونو په ترڅ کې واکسین کړي. دا د دوی غټ کومک دی چې دوی له پروګرام سره وکړي، او د دې تر څنګ کوم د اګاهي پروګرامونه چې دي په هغه کې دوی دا مرسته کولی شي که یو څوک د دې ناروغي له ازرار خبر وی یادی واکسین لا پهمیت پوی هغه د خپل ټولنیز مسولیت لمخې باید خپل کلو کې خپل خپلوانو کې خپل باندو کې نور خلک خبر کی تک په فنسان کې د خبرتیا ستونزه هم یو جدي ستونزه درته ډېر خلک لداس شانو زر نه خبري کسمالت دې لپاره برنامه شتون لري خو د لرو پروتوسم خلکو ته معلوماتو ته لاسرسي ډېر ستونزمن دی
په فرانسه کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاینونو له یو متخصص سید کمال شاه سید سره د پولیو ضد کمپاین په باب مرکه و چې سبا دوشنبه د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې په لیګ او په ترڅ کې له 15 کلونو کم عمر ماشومان او شاوخوا 9 میلیون ماشومان ته د ګزن یا پولیو ضد واکسین ورکول کېږي. دغه د کمپاین داسې مهال په لیګ چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې اندېښنه ښکاره کړې چې افغانستان ته له پاکستانه له نویو ستنېدونکو کډوالو سره د دې خطر شته چې د پولیو وایروس نورو سیمو ته هم سرایت وکړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکی
جاپانی رسنه راپور ورکړی چې یو متقاعد جاپانی انجینر په افغانستان کې د ډاکټر ناکومورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی دی. د راپورونو له مخې دغه متقاعد جنرال دغه متقاعد انجینر دریاویا انکلن نوریو واده چې له مخکې افغانستان ته انتللی دی. ډاکټر تیتسو ناکومورا چې مشهور په کاکا مورادو شاوخوا څلور کاله وړاندې په افغانستان کې په یوه برید کې ټپي شو او وروسته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د ډاکټر تیتسو ناکومورا د وژلو مسؤلیت چا یا کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. نور په دې راپور کې
نوریو اووا د ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپلو بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمېر جاپاني رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپاني انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغې د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپاني رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړه توګه ګټه واخلو که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو. د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشی بدلون هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې اوالا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یاد نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان د دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی و. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړي دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي وو کابل ته ولدې له مسؤولینو سره کتلي دي ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي او میشته ده چې انشاءالله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژې به بشپړې کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4مه نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي هغه مهال یې ویلي و چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چای هم د وژنې مسؤلیت ونه مانه. خو هغه مهال د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. مخکې د نوموړي لور هم ویلي و چې افغانستان ته ځي خپله کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي رادیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وي.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې و چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه کې خصوصا د ابیارۍ په برخه کې مون کومکونه کوو. ارزوی داوا یا پلان داوا چې خلکو ته کومک وشي نو د ماغه په کومک په دغې سره په بنا باندې انجینر صاحب وا راغله د دلته انجینر صاحب وا مونږ سره د امدغه پلانونه چې زمونږ د خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم مونږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هممهاله د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د وژل شوي جاپانی ډاکټر ټیټسو ناکامورا پروژې اساسي او حیاتي بولي، او دا چې د هغه نیمګړي پروژې تعقیبیږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکي راحت کول زیارمل ازادي رادیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیز زون لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمي بدلونونو لپاره ډېر زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړې او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غمر سره خلکو ته د پاک اوبو درسولو کار مخته وړو او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سین باندې آباد وي تروسه شنی دی او زرګونه هکتاره زمکه زرغونه کړی ده. د دې په پروژو کې د دې پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1,000,000 شاوخوا کسانو ته رسیدي.
د ډاکټر ټیټسو ناکامورا تر ټولو لوی پروژه ننګرهار کې د کونړ لسیند بیل شوی او بدی چې د کونړ او ننګرهار دښتې پرې خړوب کړي او زرګونه جره بزمکه یا باده کړي چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا 1,000,000 خلک ترې ګټه اخلي. ټیټسو ناکامورا ته د هغه د بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اوله شي.
د خوست ولایت په صبریو کې د بی وزل کورنۍ چې معلول پلار د خپل زامنو زده کړو ته ډیر پام اړول او 15 غړو زامنو په خپل ټولګو کې اول مقامونه ترلاسه کړي دي. د غوزدکونکو پلار وای خپل د لاس کار او مزدوري کوي خو د مزدوري په پیسو خپل اولادونو ته د زده کړو زمينه برابر کړې ده. په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو کلنۍ پایلې د ښوونځیو د ادارو لخوا د ژمي په پایل یعنی د چوس جدي میاشت په جدي میاشت کې اعلانېږي. نور حالې ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې
د خوست دی ویلری پرتی سیمه صبرې اوسیدونکو 15 ورونو په خپل ټولګیو کې لومړی مقامونه ترلاسه کړی دي. هغه دی وی غریب او بیوازل کورنۍ غړي دي چې پلار د خټو او تیګو مزدوري کوي. خو د ځوانانو د خپل ژوند او راتلونکي لپاره ستر ارمانونه ټاکلي او هڅه کوي چې د زده کړو لارې په خړول د خپل هواد او لس د خدمت کولو وړتیاوي بیا عمومي. لدې ځوانانو د 12م ټولګي اول نمره فارغ شفیق الله حسن مشاد رډیو ته ویل
وخت نه احمداد چې ته په خنځې ته لاړ شمو دی کچې ته یو سدي مشکل نه وي. ان شاء الله ول عزیز زب تیری ژوند تر اخیره پوری تعلیم کوم او کچې ته وزنې مشکل به دا غوي چې مونږ درس پته کیږي هغه به د سدي مشکلات په اساس به مونږ درس پته کیږي.
د خوځ د صبر یوسدون کې دا 15 اول نمبر ورونه وای په دومر محدود امکاناتو او اقتصادي مشکلات خپل زده کړې پر مخ بیولي چې هر یوې حتی ځان ته جلا کتاب او کتابچه نه درلوده. دولسم ټولګي ته ولمر فارغ سید الله ول
یعنی مونږ یو کتاب چوب هاته مونږ دوا ورونه بشو یعې څه بو دوی استفاده کولای وي کتاب څه بل لاش مونږ دل کوم زده کړې کول یوال دل کینه سر دولسم ټولګي پوری مونږ همدا کتاب چې ډیر استعمال کړی مونږ بشو 15 سره ول نمبر شو همدا کتاب چې مې استعمال والی
د 15 د کوونکو پلار یو معیوب کارګر دی چې په کلی او نګدې سیمو کې د خټو او ډبرو د لګولو مزدوري کوي او د دې مزدوري په اجوره خپل اولادونو ته د ژوند او زده کړو سنات سانتیاوی برابر
سرا
په دې ورستیو کې په خوست کې ډیروي سیمه ایز راډیوګانو او تلویزیونونو خوانیزو برنامو ته پاملرنه ډیره کړې چې دا نه وخت هم د زده کړو د بهیر په پرمختګ کې ګټه ور تمام شوې ده. د یاد سیمه یو بل اوسیدونکو قاری فتح الله وایي
کته ویم یوازینی د دوی دغه د تعلیم چې دوی نن په اول مقامونو راځي افتخارات راوړي د دوی اساسي لامل دغه دی چې دوی په کور کې رسنۍ تکیبوي او په رسنۍ کې بیا هغه څه تکیبوي چې دوی ته فایده رسیږي یعنی هغه تعلیم برخه کوم چې په رسنۍ کې هغه د بعضي رسنۍ کې مثال تعلیمي درسونه جریان لري
یاد دی وی خو د افغانستان له هغو سیمو دی چې د زده کړو پرمختګ پکې سناسه ډیر دی د دې ولایت په درې سوه یو اویا حکومتي او یو سر یو دیرش خصوصي ښوونځیو کې ټول 2,095,999 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي چې له دې جملې 9,83,310 تنه نجونې دي خو د نور افغانستان په شان په خوست کې هم اوس مهال یوازې تر شپږم ټولګي پورې نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه لري
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو